دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوي دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونۍ نه راپورونه او تبصرې درو. زموږ کلتوري او ادبي خپرونې به هم اورئ، خو وړومبۍ د منور شانه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای د نن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته د تورخم د لارې تیرېدلو اجازت نه وي. افغان چارواکي وای په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شوو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات دوام لري. او د مهاجرت نړیواله اداره وای په تیر یوه هفته کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازت نه ورکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام اف سي ځواک په تورخم کې په لوډ سپیکر اعلانونه کړي چې د مئی په 1.5 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیرۍ موده ختمه شوې او اوس به یوازې هغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازت ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنو اړیکو د کمیشن غړی آریان یون پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي.
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هېڅکله دا په رسمیت سره نه پېژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته خاورو دی علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هېڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لارې په تیر میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د سورزو لپاره بند شوې و. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خو 6000 کسان تګ راتګ کوي. د افغانستان په خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکو میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه دغه هیواد دوره کوي. تیر ورځ په کابل کې په خپل دفتر کې د پاکستانی خبريالانو د یوې ډلې سره د خبرو اترو په موقع نوموړي وویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ورلېګل شوي خط جواب یې ورکړی دی. حامد کرزی زیاته کړه چې د افغانستان حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. په پاکستان کې د موجوده قومي اسمبلی درې پارلماني کاله پوره شو. د دې نه پس د سلورم کال په اغاز کې نن د پاکستان صدر ممنون حسین د سینټ او قومي اسمبلی ګډې غونډه ته وینا کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا غونډه به د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي او دا چې د غونډې لپاره په خوښه سیمه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب اپریشن تر سره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په 13 کلونو کې 2 واره د زړه لوی عملیات وکړل. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې دا وروستي عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او حالت یې اوس ښه دی. مریم نواز د دغه پیغام سره د نواز شریف یو تصویر هم جاري کړی چې پکې هغه د هسپتال په کټ کې پټې سترګې پروت دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواوشه یوه هفته ایسار وي او چې د سفر جوګه شینو ډاکټران بور خپل وطن ته د ستنېدلو اجازت ورکړي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي ریپورت کې راغلی چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې ریپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزۍ نه بغیر په زور ودونه او د کموم رجنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپلې آبادۍ په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شاملوي. دا راز ریپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبې په فصل سنبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې له وجې دا هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په 2 نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د هغو اتو کسانو د موندلو لپاره شدید عملیات دوام لري چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له ګاډي کوز کړي او تښتولي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون مشال ریډیو ته وویل
در جریان ای عملیاتو تلاشای مردمی و آخر تلاشای
خوشبختانه از موږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشې شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشې شي.
د کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي ګاډي ودرولي، دیارلس تنه یې وژلي او یو شمېر نور یې له ځان سره بیولي دي. خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې د امنیتي ځواکونو شپږ تنه یې چې د عامو خلکو جامې اخوستې وي بیولي دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وژلو تورن کړي دي. او بل خبر دا چې د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیر یوه هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټیرین سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم ویان پرون وویل چې د غیر قانوني کډوال د زیات زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته د رسولو هڅه کوي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې یونیسیار وویل چې سږکال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
سلام پختونخوا کې تاسو ته ورکړی او اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د تورخم په پوله بېله ویزې نشي تیریدی. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان کې حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
ملتپاله عوامي نشترګون په کراچۍ کې یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي.
موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند ٹھیک دی، صحیح دی، اوس موږ بادشاہانو قدم ګلا کړی دی، دلته راځو پر ناستم کوو.
او په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپل آئینی حقوقونو نه بے برخې دي.
زمونږ خو چې کم عبادتګاه دي اوسه پورې آزاد نشو، نو انسان به آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تفسیري لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو دینه وړاندې چې د تورخم په پولا د راولاټ شوی صورتحال پاړه تاسو خبر کو ورزو اسلام آباد ته دا وخت سره زمونږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مشو
ریډیو به خشاین.
احمد الله نن د قامی سملې درې کال پوره شو، درې پارلیماني کال پوره شو، د سلورم پارلیماني کال پیل بکیږي او صدر ممنون حسین به وینام کوي پارلیمان ته، نو سم معلومات را راکې په دغه اړه باندې ردی غونډې اهمیت څه دی او په دغه اړه د امنیت څه ګامونه پورته کړل شوي دي؟
شاهین نن چې کوم نوی پارلماني کال شروع کیږي نو د هغې په پیل کې به نن د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی د پارلمان ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به د پارلمان غړو نه علاوه د سینټ غړي هم موجود وي او صدر چې کوم دی دغه غونډې ته به وینا کوي. دا غونډه به نن 11 بجې شروع کیږي او پاکستان د آئین تر لاندې چې کله هم پارلماني کال شروع شي نوی پارلماني کال نو د هغې ګډې غونډې ته د صدر خطاب چې کوم دی هغه لازمي وي. خبره دا ده چې صدر به په کم کم موضوعاتو باندې خبرې کوي، نو د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د صدر به د حکومت کارکردګي ملک ته چې کومه راپېخه انتها پسندي او ترهګري ده د هغې مسلې دی، نه علاوه د سکیورټي فورسز چې کومې قربانیانې ورکړې دي چې په کم ضرب عذب عملیات روان دي نو په هغې به رڼا اچوي. دین علاوه د معیشت توانایي چې کوم دا وخت ملک کوم بحران سره مخ دی او هغه د پاره د حکومت ګامونه چې کوم پورته کړی شوی دی او خصوصا پاکستان چین اقتصادي رهداري چې کوم دا پاغه باندې به هم خبري اترې کوي. دا شان ک خبره منغو کو د امنیت، نو امنیت چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې د امنیت د پاره چې ټینګ ګامونه کوم دی هغه پورته کړی شوی دی او خصوصا ریډ زون چې کوم دی پارلمان او نور چې کوم سرکاري ودانې دي نو هغه طرف ته ځای په ځای باندې پولیس چې کوم دي هغه ودرولی شوي دي، د امنیت هغلته انتظامات چې کوم دي هغه ښه کړی شوي دي، او بغیر د دغه نه چې کوم دي لکه شناخت نه هغه طرفونو ته څوک چې دي هغه نه پرېږدي.
ښه، ډېره مننه کوم محمد الله، خو ورځ در غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختمه شوې ده، او د نن څخه هغه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزه ورسره نه وي د تورخم له لارې پاکستان ته نشي راتلی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د خیبر جنسینا فرحات شینواری راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړې شوې اخیری موده ختمه شوې ده، او اوس یوازه هغه افغان وګړو لپاره تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځنې کسان د پولې هغې غاړې ته رئیسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه، او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رئیسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواو شاشل زره کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرحات شینواری راپور موردم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په لازمي کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل له کابله زموږ د همکار په راپور کې.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورن، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو، او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مئی تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرخه کنټرول کړي.
هم کنټرول کړي.
د ډیورن معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورن ترمن لاسلیک شو او د ډیورن کرخې د افغانستان او پاکستان ترمن د پولې په توګه په نښه کړه. پولیس جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورن د کرخې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماتیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخی په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
د عوامي نشترګون د سند څنګ مشر سینیټر شایسید وایي چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو وروسته د امنیت وځه شوې ده او دوی یو ځل بیا په دغه ښار کې خپل صوبایي دفتر باچا خان مرکز پرانسته دي او خپل سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات محمد عمران راکړي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند محصلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستورې پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو واری بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو آئین دی. زهره د هغې مطابق زمونږ واډونه دي، زمونږ جلی ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کېدی چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ ٹھیک دی، صحیح دی، اوس مونږ باچا خان مرکز هم کولا کړی دی، دلته راځو خپل ناستم کوو.
سینیټر شایسید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خورا کړې وه.
خلک چې کوم راغلی کوم دهشتګردي دی، پښتنو یاد نه دی، اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه دی، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیري وویل چې پښتون ځوان اوس باید د یویشتمې صدې تقاضي وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضع له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانسته شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور به اورېده اوریدونکو. اوس پېښور ته ورځو. د پېښور په یو ځایي هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقونو په حوالې یوه دستوره وشوه چې پکې د سیکانو، هندوانو او عیسایي ورورولۍ د استازو سره سره د مدني ټولنو او د بشري حقونو دفاع کوونکو برخه واخیسته. په دغه اړه باندې زموږ همکار خالد خان نور تفصیل راکوي.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسه دغه دستوره جوړه کړې وه چې دا پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمیر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نہ شو، نو انسان بسا آزاد شی کنا بلڈنگس بانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایجوکیشن لگا دے آگے بانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کم مونگلا کوٹا سسٹم خود دے، کوٹا سسٹم سا مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دغه شان د هندو ولی مشر هارون سرابدیال اویل پکار ده چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړی شي کوم کې چې د هیواد دپاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر آگا ادارہ چاہے پالیسی ساز دے آگا مائنارٹی کمیونٹی دوپہر سہل ازلی کئی لگیا دے سب پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے آگا کا فاٹا کے دے اور کا نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاگا زے کے ٹرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی آگا انشور کور پکا دے.
پا دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او دا حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لږکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان راپور مورد اوریدونکو اوس راځو د ډان ورځپاڼې یوې مقالې ته. دا مقاله لیکوالې ریما عمر لیکلې ده او د دې سرخط دی چې په پاکستان کې بعد د بشري حقوقو د دفاع کوونکو دفاع څوک کوي. په دغه راپور کې مهم ټکی و. ریما عمر لیکي تیره اونۍ په پېښور کې د نرښځیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه ووژل شوه. د دې نه وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپېژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت د هغوی کار او زیار نه مني. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې د خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقونو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقونو قومي کمیشن دی د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقونو د دفاع یو ستراتیژي هم جوړه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنهو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي له هغو کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولو لس تنه خوشې شوي دي. د وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وجلي او 13 تنه نورې ځان سره وړي دي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو اتلسو تنو چې پرون طالبانو بولي لس تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشې کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لس تنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشې شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشې شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیارلس تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو، خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شپږ ویشت تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون پنځه تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو وار بیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت دې ټینګ شي.
د فرشته جلال زی راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د علي بابا خان په آواز باندې د خان عبدالغني خان لیکلې دغه نظم وړاندې کوو.
زیم ناست زان لجانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناست زان لجانان یو تصور کی جوړوما، بل سترګي توربما کل سترګي توربما کل شونډي خلوما، زیم ناست زان لجانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناست زان لجانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناست د غم پهار کی درنا بسری پیما، هم درنګ کې لا خمارشتا زتر لپی ډکوما، د سخی غتو دزار شم څنګه خپل بیشت وکړو، د سخی غتو دزار شم څنګه خپل بیشت وکړو، سیو ساس کې خو زګر کی دریا بنا گرزب ما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ما، خیشت نظر او خیال دی راکڑو، دسر پسر تو پان کی دکڑ ڈبا لگا تما، دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹ تیارو کی ناستو، دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹ تیارو
کے ناستو رو رو پٹ میں زڑا تر آگے لک مار دخکار پسما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑا بمان سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑا بمان
د علی بابا خان په واسن د غنی خان لیکلي نظم تصورې د اوریدونکو د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې نه نیمې بجې شوې دي د منور شانه د دې وخت خبرونه
پاکستانی چارواکی وای لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفری اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدلو اجازه نه ورکوي بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي یاد دې وي چې د تورخم لاره په تېره میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دغلته د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د څو ورځو لپاره بنده شوې وه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په راتلونکي میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د دغه هیواد دوره کوي تیره ورځ په کابل کې د پاکستانی خبریالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي رپورټ کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی پنځه بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي پاکستان کې په زور ودونه او د کمر عمره جنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوې دي د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاډو کوز کړي او تختولي دي د کندوز امنیه کمانډانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دغه ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي څلور ګاډي ودرول دیار لستنه یې ووژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو او د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تېره یوه هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي د دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې یونیسیار ویلي وو چې سږ کال څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي
مهم خبرونه واورې د اردونکو سپرزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار رفت انجم پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د هغې نه موږ ته مهم ټکي وړاندې
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کامی اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم لپاره د 1415 روپے ترقیاتی بجټ منظور کړی چې پکې 1.25 وفاق او 1515 روپے د صوبو د ترقیاتی بجټ لپاره مختص کړی شوی دي ورځپاڼه لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په کامی اسمبلی کې د بجټ د اعلان نه مخکې کابینې د بجټ منظوري ورکړه خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي ادارې وایي چې اولس دا تمه لري چې هغوی ته به له حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسډي کریشی عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګرانی زیاتېږي خو هر بجټ کې دا دواړه وشي ادارې زیاتوي چې سږ کال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ترانسپورټ کرایه نه زیات شي بلکې نور څیزونه به هم ګران شي ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي خو په هغې کې د عام ولس څومره خیال ساتلی شوی دی نو دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدو نه پس لګولی شي خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او معاشي میدان کې لا تر اوسه پورې څه کامیابۍ ترلاسه کړې نه دي اداریه اخر کې وایي چې حکومت له پکار دي که ټیکسونه نشي کمولې نو ګرانۍ کابو کولو دپاره دې په سرکاري نرخنامو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او په دې کې صوبایي او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکار دي دې تر څنګه حکومت دې خپل اضافي خرچې کمې کړي او د اولس په خیر ښېګړې دې ولګولې شي جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې او د نوي مشر والا د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سفارتي کې چړومبه رابطه وشوه چې پکې په دې خبره اتفاق وکړل شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقراره ساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خو دا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړو ملکونه ترقی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت د $2 ارب نه زیات نه دی. په کار خدا ده چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي. ورځپاڼه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان له پکا دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږنه دي، نه صرف ترهګرۍ خاتمې بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډ سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د امریت او جمهوری حکومت پاړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په افغانستان کې بدامنۍ او هلته د کډوالو حالاتو ته کتنه کړې ده. دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې د اتو کالو پوځي مشرواله واک یو جمهوری حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوځي حکومت خپل واک جمهوری حکومت ته سپارلی و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو وژنه وه. د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغې خاوند آصف علي زرداري لاسته ورغی. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداري د درغلیو د تورونو وروسته د بېنظیر بټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتللو لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه منونکې و چې د درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بېنظیر بټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمېره کې ډېر زیاتوالی راغلی دی او دا شمېره دوه چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونو ته رسېدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې دی چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکولو وروستو د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوی دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستو په دا هیواد کې بد امنۍ زور اخیستی دی او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لرې کولو را په دیخوا دا مهال په افغانستان کې طالبان ډېر مضبوطه شوي دي.
انیس اجمل وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته یې کتنه کوله. هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د ترکیې ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د عادي کولو په اړه د روسیې چارواکو د وروستو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د ترکیې او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یوه جټ الوتکه د ترکیې په فضا کې وویشتل شوه خراب شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه ودرېدلی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات فرشته جلال زی راکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالان ته وویل مسکو له انقرې سره خپلې ښې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یوه پیلوټ د ناسم کار قرباني شوي دي.
د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند روانې اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پېښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکي چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پېښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
فرشته جرزی راپور مورد اوریدونکو او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل یو ځانګړی راپور کې لیکلی دی چې د پاکستان د وسلوالو ډلو مرکز په جنوبی پنجاب کې دی. په دغه اړه په دې راپور کې ډېر معلومات او تفصیل ورکړل شوی دی. تفصیلی دې مهم ټکی د دې راپور مهم ټکی د نوریاس نوری په راپور کې و.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکري جنګوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې، او لشکري جنګوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغې افراطي څپې د په شا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
د نوریاس نوری راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د خوشحال خان خټک لیکلې غزل د مینه ګل په آواز باندې وړاندې
یار لرا کنا 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 زلف چول ورشی مخبل یار لرا کنا 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 تورا چی تیری گی نو گزار لرا کنا تورا چی تیری گی نو گزار لرا کنا زلف چول خپل یار لرا کنا 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 زلف چول ورشی خپل یار لرا کنا کنا کنا
اردن کو دا مشال ریڈیو دے تاسو زمنګ دے سحر خبرونا سلام پختون خوره رازیو راپور تا د بشری قون لپاره کارکون کی د استرالیا ی ویداری واک فری فاونډیشن په نړۍ کې د غلامۍ پاړه پخپلا یو سړن کې ویلی دی چې په نړۍ کې د یو سل اووش پہ تو حیوادن درجہ بندی کرے دا اوائی چی تقریباً شپک سل ویخ ملین خلق دا وقت دا غلام جون تیری پا دا غاڑا تفصیل دا ملیحا مرزا دا پراپور کیو
په نړۍ کې د غلامۍ په اړه درېمه نړیواله سروې چې د نهې په ورځ خپره شوه وایي چې په نړۍ کې خوا او شا شپږ څلوېښت میلیون خلک د غلامۍ ژوند تېروي. د 2018 کال د غلامۍ نړیواله څېړنه چې د واک فری فاونډیشن په نوم د بشري حقونو یوې آسټرېلیا میشتې ډلې خپره کړه وایي هندوستان هغه هیواد دی چې پکې د غلامۍ ژوند تېرونکو شمېر تر ټولو زیات دی. د سروې له مخې بیا په شمالي کوریا کې غلامي تر ټولو زیاته ده. په دغه سروې کې ویل شوي چې د یوې اندازې سره سم 15.8 میلیون خلک په څه ناڅه ډول د غلامۍ په یوه جدیده بڼه ژوند کوي. په دغه پیمانه کې د 1.8 هیوادونو درجه بندي شوې چې د آبادۍ له تناسب سره د غلامۍ اندازه پکې لګول شوې ده. په دغه څېړنه کې شمالي کوریا، ازبکستان، کمبوډیا، هند او قطر د آبادۍ له تناسب سره هغه هیوادونه ښودل شوي چېرته چې غلامي تر ټولو زیاته ده. بیا هند، چین، پاکستان، بنگلادیش او ازبکستان په جدید شکل کې په مطلق ډول د تر ټولو زیاتو غلامانو لرونکي هیوادونه دي. په دغو هیوادونو کې د هغو مصنوعاتو په جوړولو کې له مزدورانو نه په ډېر کم اجرت کار اخیستل کیږي چې د مغربي یورپ، جاپان، شمالي امریکا او آسټرالیا بازارونو ته لیږدول کیږي. هغه هیوادونه چې د آبادۍ له تناسب سره پکې تر ټولو کمه غلامي ده لکزمبرګ، آیرلینډ، ناروې، ډنمارک، سویټزرلینډ، آسټریا، سویډن، بلجیم، امریکا، کینیډا، آسټریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو اقتصاد مضبوط دی او د حکومتي ګامونو له پلوه تر ټولو ښه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د جدید شکل خلاف تر ټولو زیات ګامونه پورته کوي نیدرلینډ، امریکا، بریتانیا، سویډن، آسټریلیا، پرتګال، کرویشیا، سپین، بلجیم او ناروې دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي لیوالتیا زیاته او وسایل کافی دي. بیا د دې برعکس شمالي کوریا، ایران، اریتریا، هانګ کانګ، مرکزی جمهوري افریقا، ګینی، کانګو او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د جدید غلامۍ خلاف تر ټولو کم ګامونه اخلي.
د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وجل شوی و پر ضد د مظاهرې اعلان کړی دی. څو کاله وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چوپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعاله شوی چې د ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغېزمنې شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا دیر شګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوستو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي سو نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې سوي، دفاع پاکستان کونسل بیا رافعال سوي او د دې اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه په ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر په اسلام آباد کې، او موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې دی هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی و پر ضد یې له واشنگټن احتجاج ونه کړ. خو نوموړی د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بی پایلټ الوتکې په حمله یې سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاعي چارو پوهه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
په اصل کې دوی دا پیغام ورکول غواړي چې لمونږ سره دغه قوتونه شته چې منظم هم دي، خو هم بل لور ته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دي، بلکې خپلواک دي او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بریدونه ودرول شي.
خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا حکومت ملاتړ نه لري، بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته سوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حملې وشي، ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي. موږ تل لیدلی چې کله هم حکومت او پوز یو خاص سوچ خپل کړي، نو دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوز سره مخامخ ټکر نه وهي، سربیره پر دې چې پر ځینو خبرو یو سره اتفاق نه وي.
که څه مولانا سمیع الحق پخپل هم دا مني چې پرده تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی، خو د ده پوینه دا خبره بیخي ناسمه ده. اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي، ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شاید د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا کړکېچلې شوې دي. بلوچستان کې د افغان طالبانو د بشر په امریکایي ډرون برید کې وزیرې دغه تعلقات نور هم خراب کړل. په دې اړه عبدالحی ککړ د پاکستان د دفاعي چارو د پو بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې کوم خنډونه دي.
فلحال چې کوم د افغانستان مسائل دي دغه حاوی دي، کو تاسو دغه ته ګوره لکه چې F-16 چکم البته کې دی جنگي پاکستان ته چمتو اصل درکو او دا وی چکم کانګرس ته هغه د دې فامیل لپاره تیار نه دی. دا چې اقتصادي چکم امداد دی هغه باندې هم د شرایط لګولې دي، او زموږ ګورم چې دا د شرایط چې پاکستان به فورن منل ته تیار تعلقات او یو منفي اثر راغلی دی.
اکثر په دې د دوی په تعلقات کې لوړې جوړې راغلي وي، ستاسو په خیال باندې دغه ځل به هم دغه تعلقات سمېدو طرف ته راسي که نه؟ نه بسی سم
کول حقیقت لاړم شي کنه میو ستنه بخته نه دي که تاسو د کال 15 په تم دغه کې وګورئ د پاکستان او امریکا تعلق ډېر زیات خراب دی. پاکستان دا دغه وخت د موسی دفاعي معاهده دی او چې کوم د 15 په تم کال جنگ وغه کې امریکا پاکستان سره مدد هم نه کړه بلکه پاکستان باندې د فوجي امداد هم پاکستان باندې بند شو. د افغان جنگ کې دا تعلقات نږدې شو بیا وروسته بیا حقیقت شو نو دوی کې دا راضي خو دی او ستنه دا حقیقت نزی ځکه چې د دواړو ملکونو یو بل ته ډېر ضرورت دی.
خو اخیری پوښتنه دا چې برګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې امریکا یا واشنگتن چې د افغانستان مسله څنګه حل کول غواړي پاکستان به هم هغه چې خپل افغان پالیسی ورته بدله کړي کنه ځینې راکړه ورکړه به کېږي چې واشنگتن په درو ځینو خبرو تیریږي
مخکې د شپږو میاشتو خو باسه مخکاري چې کوم د افغان مسلې چې کوم امریکایي غوښتل یا موجوده افغان حکومت په کابل کې چې کوم بیا یې غوښتل دغه کې څه پېښ راځي او افغانستان چې کوم بیا مایوسه شوی دی ځکه چې دا اوس د سولر لخیز غونډه شو په اسلام آباد کې هغه ته خپل سفیر راولې د افغانستان مسو غوانه دغه ادم بل چسپی دا امریکایان زما خیال دی چې په خپل حال دا کې هغه یې ته په تر چې د خبرو تر اوسه داسې دغه نه جوړیږي او وخت نه دی.
د بریګیډیر صاحب مرکم اوریدو ورکو په دې خبرونه په دې برخه کې تاسو ته فار د فضل ربی او قمر جان په आवाज دغه سندر وړاندې
دستر بجنده او